خبرونی تا موزه اسمت ساروان هر کلیکم دا خبرونه دا میر احمد ساپی پا تخنیکی هم کاری ولندی کیشی او شروع پا خبرونو کو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هیواد د ولایتونو له ځوانانو سره په کتنه کې یو ځل بیا د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې په دې ناسته کې د ملي وحدت او د زده کړو د ارزښت په اړه خبرې وکړې او ویناوالو هم د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د د کول کنجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. د طالبانو په حکومت کې د اورګاډي د ادارې چارواکي وایي چې تېره اونۍ د هیواد د اورګاډي د شبکو له لارې نږدې 4000 تنه مال انتقال شوی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې انتقالاتو کې یوازې 320 تنه بهر ته صادرات او پاتې ټول د نفتي او غیر نفتي موادو په ګډون واردات دي. د اورګاډو ادارې په یو بل بیان کې ویلي دي چې د خافیرات د اورګاډي د پټلۍ د ترمیم چارې به تر 2 میاشتو پورې بشپړې شي. بیان زیاتوي چې ایران ژمنه کړې چې ژر تر ژره به له همدې لارې خپل انتقالات پیل کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشتري یا UNHCR وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کډوال او بې ځایه شوي تر ډېره له روغتیایي خدماتو بې برخې دي، نړیوال مکلف دي چې خلکو ته د بشري روغتیایي اړتیاو د رسولو په برخه کې خپل بې پرېتوب وساتي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د پخوانیو جګړو شاوخوا 2200 کورنیو ته بشری مرستې رسولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې په افغانستان کې په تیرو 5 کلونو کې د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر له پلوه په نړۍ کې شپږم هیواد دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ځل بیا له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د روسیې هر راز نفوذي شبکې له منځه یوسي. زیلنسکی پرون په مونتینیګرو کې یوې سیاسي امنیتي غونډې ته په آنلاین ویډیویي وینا کې وویل
ټول اروپایي هیوادونه باید د روسیې د نفوذ شبکې له منځه یوسي، څو چې ناسم اطلاعات، فساد او جنایي سیاستونه خپره نشي. د بالکان د هیوادونو لپاره د دې موضوع اهمیت تر اروپا کم نه دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اروپایي ټولنې د روسیې د انرژۍ پر سرچینو د اتکا د کمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې اوس پر روسیې د بندیزونو اتم پړاو تصویب کړ. د روان کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له کبله له روسیې سره د اروپایي هیوادونو په اړیکو کې سخت کړکیچ رامنځته شو. او جاپانی چارواکی وایي د سشکاری شمالي کوریا یو بل بالستیک توغندی ویشته چې په چیرو 2 اونیو کې د دې هیواد له لوري اومه دا ډول ازموینه ده. د جاپان پوز وویل چې دا توغندی د دې هیواد له اقتصادي انحصاري ساحې څخه بهر راپریوتی دی. د جاپان د ملي نشریاتي شبکې NHK د راپور له مخې د سشکاری چې دوهم میزایل هم توغول شوی دی. شمالي کوریا د ازموینې وروسته له هغه کوي چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو ګډ سمندري پوځي تمرینونه پای ته ورسول. د شمالي کوریا د فضايي پراختیا ملي ادارې د دې میزایلونو توغول د امریکا د اقداماتو په وړاندې دفاعي تدابیر بلل دي. د روان خبرونه په دوام کې به د دوه موضوعاتو تفصیل واوري. په یو شمېر شهرونو کې زرګونو افغانانو د هزارګانو د وژنو خلاف اعتراضونه وکړل.
دغه لپاره موږ راوتو چې په افغانستان کې هر ډول ظلم، بانسي ظلم او وحشت
د امریکا لنوی پریکړه سره سم به نور پر افغانستان د بی پیلوټ الوتکو امر یوازې ولسمشر بایدن ورکوي. د چارو یو افغان کارپو د امریکا د پریکړه ته پکتو وایي نور باید طالبان بهرنیو ترهګرو ته ځای ورنکړي.
دوی کولی شي چې خپل نظرونه تغییر ورکړي او بیا به د دغه سو حملو مسؤلیت به د اسلامي امارت په غاړه.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون له هیواده یو شمېر وتلي محصلانی وایي چې نور نجونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د رواني ناروغیو ډاکټران وایي په افغانستان کې روحي ناروغي او ناروغانو ته جدي پام نه کیږي.
کچېری یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي، دوی سره هغه څان نه کیږي چې هغه باید مناسب وي.
د غزنی په یو کلیواله سیمه کې د نجونو د نوي جوړ شوي ښوونځي زده کوونکي وایي
له خلکو غوښتنې داده سي ښه مکتبونه جوړ کړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د جرمني حکومت وی لسکونه افغانانو چې په افغانستان کې دوی ته کار کړی وو او همدار ځین نور کسان چې له خطر سره مخامخ وو او ټاکل شوی و چې له افغانستان څخه وېستل شي مړه شوی دي. د ډي پی ای خبري اژانس تر پور لمخې د جرمني دفاع وزارت وویل 15 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکونکو وو اوس مړه دي. د راپور لمخې د دغو کسانو لمنځه 12 تنه په طبیعي ډول یا په ترافیکي پیښو کې مړه شوی دي، 6 تنه یې وشل شوی، خو داسې کومه نښه نشته چې دا کسان دي د جرمني د وسلوال ځواک د ملاتړ په خاطر وژل شوي وي. دا نه ده څرګنده شوي چې د نورو د مړینې سبب څه و. زرګونو افغانانو پرون د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې د افغانستان له هزارو سره د خواخوږۍ په پار لاریونونه وکول. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې اکثر اوسیدونکي هزارګان دي پر یو ښوونیز مرکز تروریستي حمله لسکونه کسان مړه او ټپیان کړل. مظاهره چانو د نجونو د زده کړو د بندیدو په وړاندې هم اعتراض څرګند کړ. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د استرالیا، امریکا او اروپا په لویو ښارونو کې پرون زرګونه افغانان د افغانستان له هزارګانو سره د پیوستون په هدف کوڅو او واټونو تر اوتل او شعارونه یې ورکړل چې پر هزارګانو حمله دې بندې شي. دوی تر دې شعار لاندې چې د هزارګانو ګڼه وژنه یا جینوسایډ دې بند شي، په افغانستان کې پر شیعهګانو، هزارګانو او نورو افغانانو د تروریستي حملو د بندېدو غوښتنه کوله. د فرانسې په بوردو ښار کې د دې مظاهرو یو ګډونوال احسان الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره موږ راوتلو چې په افغانستان کې هر ډول ظلم، بانس ظلم او وحشت، کغه زاره ده، کغه اوزبک ده، کغه پښتون ده، کغه تاجک ده، کغه هر قوم ده، بس دې مخنیوي وسیله کغه مکتب کې 14 نه دي کېږي، مدرسو کې دې جمعتو کې دې مخنیوي وسی او هغه دې هزارګانو باندې 14 دې ظلم او زیاته زیات کېږي، بس دې مخنیوي زیات وسی.
ایرانی میرمن شګوفه دا دوند هم د دې معترضانو په قطار کې و.
من ایرانی هستم، یک زنم، من از تمام مردم، از تمام
زه یو ایرانی ام، یو خزیم، زه له ټولو خلکو او له هغو کسانو سره چې کولای شي له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سره اړیکې ټینګې کړي، هیله کوم چې د دې درېدلو خلکو د هزاره نسل आवाज د نړیوالې ټولنې وګونو ته ورسوي.
د چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار او همدارس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې چې د اروپای ټولنې مرکز هم دی، معترضان لارو کوڅو تر وتلی وو. همدارس د امریکا او کاناډا په څو ښارونو کې چې افغانان پکې ډیر دي، هم ګڼ خلک د هزارګانو د ګڼې وژنې د مخنیوي له شعارونو سره مظاهرو تر وتلی وو. د دې مظاهرو جریان پر ټولنیزو شبکو هم پراخ انعکاس درلود. د استرالیا په بریسبن ښار کې د دې مظاهرو جریان پر ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې خپور شو. د افغانستان د هزاره او شیعه اقلیت په ملاتړ او له هغوی سره د خواخوږۍ په پار د اعتراضي مظاهره ورسته له هغه پیل شوې چې یو ونې مخکې د کابل په دشته برچی سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز تروریستي برید وشو. په دې برید کې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې 350 کسان چې ډیرای زده کوونکي نجونې وي ووژل شول او له 110 زیات نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان پر شیعهګانو او هزارګانو د اکثرو پخوانیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستو په اړه یو نوی دستور ورکړی دی. دا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د بی پیلوټ الوتکو کارول محدودوي او د ملکیانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. په دې راپور کې به واوري چې د امریکا دا نوې پریکړه به په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ جنګي الوتکو پر کارولو او ماموریت کوم اخیز ولري.
له جګړه ییزې ساحې بهر د وسلو لرونکو بی پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د نوي دستور په اساس له دې وروسته په افغانستان کې د دې الوتکو د حملو حکم به په خپل ولسمشر تاییدوي. د امریکا پوځ ویلي دی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د روان کال په اګست میاشت کې د همدې ډول الوتکو په برید کې وواژه، خو دا پریکړه به له دې وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر عملیاتو کوم اغیز ولري. د پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دا ډېر یو ښه نظر ده. هم به نړیوال تشویشونه کم شي د امریکا په اکله، او هم به د افغانانو تشویش په دې اکله رفع شي. خو د افغانستان اسلامي امارت ته په کار ده چې د توریزم په ضد په رښتینې توګه ګامونه واخلي او پرېنږدي چې د توریستانو ډلې په افغانستان کې ځالې وکړي، او کنه دوی کولی شي چې خپل نظرونه تغییر ورکړي او بیا به د دغه سو حملو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې شروع کړي، د دې مسؤلیت به نه یوازې د اسلامي امارت په غاړه، بلکې دا به یو نوې جګړې ته لار هواره کړي.
ولسمشر بایدن د جګړې لسیمو بهر د وسلو لرونکو بی پیلوټ الوتکو د کارولو دستور په دې وروستیو کې رسمن صادر کړ. دا تګلاره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو برخه ده چې د بی پیلوټ الوتکو کارول محدودوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د بایدن د ادارې د یو جګپوري چارواکي له قوله چې نه غوړي نومې افشا شي خبر ورکړی چې د نوې تګلارې لمخه مخکې لدی چې یو مشکوک تروریست د احتمالي خونړیو اقداماتو او له هغه ډلې د بی پیلوټ الوتکو د ځنګړو عملیاتو په فهرست کې شامل شي، باید د متحدو ایالاتونو د ولسمشر تایید واخیستل شي. دا پریکړه د امریکا سیاست یو ځل بیا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ د دورې وروستۍ ورځو ته ورګرځوي، او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ اسانه قوانین لغوه کوي. د ترامپ ادارې د ټیټې کچې چارواکو ته اجازه ورکوله چې د خونړیو عملیاتو پر مهال د عمل پراخه ازادي ولري. د اسوسییټډ پرس راپور د امریکایي چارواکو په حواله زیاتوي چې دا نوی دستور وروسته له هغه صادر شو چې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یادایش درې جګپوړي چارواکي د سوریې په دوو سیمو کې چې یوه یې د سوریې د رژیم په ولکه کې ده په دوه جلا حملو کې ووژل. خو دې ته په پام سره چې سوریه د امریکا لپاره جګړه ییزه سیمه بلل کیږي، نو هلته د بی پیلوټ الوتکو عملیات د ولسمشر تایید ته اړتیا نه لري.
په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر د امریکا له برید وروسته په لومړي ځل جګپورو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ کتلی دي. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوید کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی، او پرونې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره کتلی دي. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس ته کتنې په محل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام مست هم حاضر و. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له دې چې امریکا ته څرګنده شو چې طالبانو د القاعده مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکړې ده، له طالبانو سره د خبرو اترو بهیر ودراوه، ځکه چې دا کار د دوحې د موافقې ښکاره سرغړونه وه. طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده ته به پناه نور کدی. د افغانستان امریکایي په هنتون یو شمیر محصلان وی ل ډیرو ستونزو وروسته ل افغانستان په وټلو بریالي شوی دی. د دوی لډلې زینوې ازادي رادیو ته ویلي اوس هم د دې په هنتون ډیرې محصلان په افغانستان کې پاتې دي، او طالبان اجازه نه ورکوي چې له هیواد ووسی. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
ترس کلان دغه میداریم که اگر از اینجا برآمدن نتانیم نو می حسین سادات تا په افغانستان کې د خپل ورسته یو ورځو کیسه کوي. هغه ورځ چې طالبانو دی او نور محصولانو ته اجازه نه ورکوله چې خپل هیلو ته رسیدو په خاطر له افغانستان ووزي. هغه سادات افغانستان امریکایي په هنتون د اداري او سوداګری په څنګه کې لیسانس کړی او اوس د مرکزی آسیا امریکایي په هنتون کې ماسټری کوي. هغه وایي لسل نور نجونو محصولانو سره د روان کال د اگست 15مه له افغانستان څخه قرغزستان ته سفر درلود، خو د طالبانو لخوا یې مخونی ول شوه او په دې تاریخ له افغانستان څخه په وتلو بریالی نه شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
هغوی پوهېدل چې موږ د امریکایي پوهنتون محصلان یو، په همدې خاطر یې موږ نه پریښودلو چې لاړې شو. هغوی ډیر جنجال وکړ، دا چې زموږ الوتنه قطر ته و، د قطر څخه راغلي خلکو هم له طالبانو سره خبرې وکړې خو هغوی ونه منله. حتی د قطر سفیر راغی خو طالبانو محرم بهانه کړ.
اغلی سادات وایي د طالبانو دا محدودیت سبب شو چې دوی له درسونو شاته پاتې شوې او تل به دا ویره ورسره وه چې له افغانستان څخه په وخت ونه وځي خپل سکالرشپ په له لاسه ورکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون یوه بله محصله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چلند ورسره سم نه و.
له موږ څخه یې پټ عکسونه واخیستل، موږ یې وګواښولو چې دا خبره باید له هوایي ډګر څخه ونه ایستل شي. زموږ موبایلونه یې وکتل او موږ چې هلته عکسونه اخیستي وو هغه یې پاک کړل. تر درې بجو یې لکه یرغمل کینولی وو، وسایل یې نه را تسلیمول او غوښتل یې زموږ نوم په یوه لیست کې ثبت کړي چې که وروسته وغواړو ووځو پریمو نکدی.
او مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې ناټو باید د ګډ امنیت د ټینګښت لپاره لا زیاتې هڅې وکړي څو د روسیې د ګواښ په وړاندې ځان خوندي کړي. جرمنی د روسیې په گاونډ کې په لیتوانیا کې د یوې پوځي قطعې مشري کوي چې د ناټو د ختیځ لوري د امنیت د ټینګولو په هدف هلته دیره ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د جرمنی د دفاع وزیر کریستین لامبرخت لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل چې ناټو باید د غړو هیوادونو د ګډ امنیت لپاره هڅې زیاتې کړي، ځکه د دې په وینا دا معلومه نه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراختیا غوښتنې وهمونه تر کومه حده وړاندې تللی شي. میرمن لامبرخت پرون د اکتوبر په 8مه د بالتیک په دې هیواد کې له ډیره جرمني سرتیرو سره د لیدنې پر مهال وویل چې لیتوانیا ته هم د روسیې ګواښونه اوریدل کیږي، خو د دې په وینا دا د مسکو لومړنی ګواښ نه دی، نو باید په جدي نظر ورته وګورو او چمتو اوسو. هغې زیاته کړه چې د جرمني امنیت د لیتوانیا امنیت دی. پر اوکراین د روسیې بې دلیله برید چې د فبروري په 24مه پیل شو له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خورا زیات کړکېچن کړل. جرمني په لیتوانیا کې دیره د ناټو د هغې پوځي قطعې مشري کوي چې د 3000 او 5000 ترمنځ سرتیري لري. دا د ناټو د ختیځ اړخ د پوځي پیاوړتیا د هڅو یوه برخه ده. لیتوانیا په بلتیک کې د روسیې له کالینینګراد سیمې او همدارس د کرملن له نږدې متحد بیلاروس سره ګډې پولې لري. بلخوا په داسې حال کې چې د روسیې او اوکراین جګړه دوام لري، یوې چاودنې او ورپسې اورپیښې یو مهم پل چې روسیا د اوکراین له اشغال شوي ټاپو وزمې کریمیا سره نښلوي سخت زیانمن کړ او د ترافیک جریان پکې وځنډید. روسي چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې علت د پله پر سر د یو موټر بم چاودنه وه او د روسیې خبری رسنیو د دې هیواد د تروریزم ضد ملي کمیټې د چارواکو په حواله ویلي چې د دې چاودنې په نتیجه کې د نفتي موادو په هغه اوو ټانکرونو کې اور ولګېد چې د کریمیا ټاپو وزمې ته لېږدول کېدل. کریمیا روسیې په 2014 کال کې د خپلې خاورې یوه برخه وګرځوله. د اوکراین د ولسمشر یوه سلاکار ویلي دي چې دا حمله د کیف لخوا د روسیې عملیاتي ملاتړ ته یوه لویه نوې ضربه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د رواني روغتیا متخصصان وای ناسم ټولنیز چلند او په وخت نه درملنه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې بې برخې پاتې شي. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحی سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې. لومړی ورڅخه پوښتلی چې په طبیعي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده او خلک باید څه وکړي؟
عام خلک داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنې نه تداوی لري او دوا یې هم د احتیاط سبب ګرځي او بالاخره خطرناکه ناروغي ده. دغه تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خپاره شوي دي. دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه داسې منفي برخورد کیږي، په دې معنی چې دوی سره د یو تعصب نه کار اخیستل کیږي. دا داسې چې کچېرې یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلند نه کیږي چې هغه باید مناسب وي. لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغۍ باندې اخته وي هغوی سره ډېر حمایه کیږي، هغوی د کورنۍ لخوا مثلا هغوی د میاشت میاشت د فالوپ لپاره وړل کیږي، ډاکټران ته وزټ کوي، همدارنګه دوی ته درملنه په هر میاشت کې ورته کیږي. ولې یو څوک چې په ناروغۍ رز باندې اخته شي متاسفانه چې نه د کورنۍ لخوا ورته حمایه کیږي او نه خپله ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغۍ لپاره درملنه وکړي. بل اساسي خبر ده چې اکثر رواني ناروغان داسې ستونزه لري چې دوی له خپل ناروغۍ نه خبر نه وي، دوی انسایټ نه لري. کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغ یم. ستونزه همدغه ده چې د رواني ناروغۍ سره تعصب یا ډسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کیږي.
ناروغۍ دا کټګورایز کوي چې په څومره کټګوریو کې دا ویشل شوی دي، عمومي توګه باندې، لاندې توګه باندې، البته که دا راته ووایي
د نوي کتابونه چې وایي تقریبا دا خو مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوی، تقریبا ټول رواني ناروغۍ په 22 کټګوري تقسیم شوی دي. ولی عام هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې او په نور نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې چې موږ مخکې فاکتورونه وړاندې کړې، مثال فقر، جنگ، بیکاری او مهاجرتونه، دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغۍ چې زیات هغه زیات دي، هغه څوک چې په دې اخته دي اغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغي دي چې هغه چې مستقیما یو کس د غز روان په مختلفي او یا هغه خلقي ناروغي دي چې هغه استرابات دي او همدارنګ ډیپریشنونه دي. په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغي چې هغه د تغفتونو چې مخکنهونه واخیستل علتونه هغه د دوه شان کې دي، دوه ناروغي دي زیات دي، یو خلقي ناروغي دي زیات دي او بل استرابي ناروغي.
د رواني صحت د ښه ساتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی ښه رواني صحت ولري؟
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولدي چې زه ژوند کولای شي خپل توانایي وپیژني او د ژوند په نارمل سیسټم مقابل کې ښه تعامل یا ښه چیلنجونو مقابل کې ښه برخورد وکړی شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي، دغه رواني صحت وایي. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د ښه برخورد سره مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونو سره په تعاملونو کې سره سم کی او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي. کله چې دغه فاکتورونه موجود وي نو هغه بیا د رواني ناروغۍ نه دوی اکثرا مسؤل پاتې کېدلی شي.
د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو ټولنې مشر ډاکټر حکیم الله صالحی وو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ په سردی کلی کې هغه سلګوننجونی چې تازه په شونځو کې شامل شوي خوشاله دي، خو وایي د دوی لپاره دی دایمي شونځي جوړ شي. دوی وایي که څه هم چې د درسي موادو له کمښت سره مخامخ دي خو بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مریم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په سردی کلی کې د لومړی ټولګی زده کوونکی ده. دا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په دغه ټولګی کې شامله سوې او زیاته خوشحاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټر او یا هم معلم وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي.
مکتبونه جوړ
کړي. عائشه هم له تیرو دوو اونیو څخه دغه ټولګۍ ته د زده کړو په مخه ورځي. دا نور انجنو ترڅنګ دا هم غوښتنه کوي چې دا طالبانو حکومت ته پوهنې ریاست ته ورته د زده کړو زمینه برابر کړي او دا چې تر شپږم ټولګي پورته د انجنو پر مخ ته هم ښوونځي خلاص کړي.
سر می زده کرده و دقا کلمه می زده کرده چلور کتاب درخ دقا می زده کرده.
عادله هم در شاو خواتی نور انجنو ترسنگ پر لمری زل پشوانزه که شامل سوی داد زده کلو کولو پر مخد کتابونو کتابچو او بکسونو پر ارمان شوانزه تجی او غشتانه کوی چی مرست دی ورسر وسی
سی دقا مکتبونم جو که او کتابچو شانه تر او بکسوی او کتابونو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ډیری نورو سیمو په رنګه په سردی کلي کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت د انجنو د زده کړو په مخه درې ټولګۍ جوړې سوې او سلګونه انجنې ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن ښوونکی دی. نوموړی وایي دوه اونۍ په پوره کېدو ده چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دي ورکول سوي. سویډن کمیټې د موادو ژمنه کړې خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
خدا ستونزه داسې کتابونه نشته، قلمان نشته، کتابچې نشته، تخته نشته.
دا لومړی ځل دی چې دلته د نجونو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یوه سیم کې تر اتیا زیات نجونې زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشحاله دي، په ډېره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دومره خوشحاله دي، هر یو دومره په شوق رالیږي سي بېخي بېخي زیات شوق باندې رالیږي سي دوی راسې یو شی زده کړي پوښتنه پسې کوي راځي سي څه شی وایي څنګه دي کتابونه یې ورکړي که نه زده کړي هغه بېخه بس دې د هغه خلکو هم دا غوښتنه ده کتابونه ور نهسته کتابونه ور نه ورکړي بس دا غوښتنه ټوله.
دا سیمې خلک هم د دغه ټولګي او بیا د نجونو زده کړو ته زیات خوشحاله دي. دوی وایي د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅې وکړي چې د دغه ټولګیو لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دوی په سیمه کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کړې هم دوام ومومي. حاجي وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ خوشحاله یو چې دغه ټولګۍ خلاصې سوي، موږ ډیری وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمفونه د موږ په کلي کې جوړ سوي دي چې د هغو شاګردانو ته موږ راغلو نظارت مو وکول. ډېر خوشحاله دي دغه شاګردان دا نجونې او د ټول کلیوال د ټولو غوښتنه همدغه ده چې موږ ته باید مکتبونه جوړ سي.
دغه ټولګۍ موقت او اتلس میاشتې وخت لري. وروسته معلومه نه ده چې وخت به یې تمدید که بندېږي، خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو تر څنګ تعلیم یافته نجونې ولري. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي
مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو. د اوس وخت لپاره مو هغو ته د سی بي ایس او د سویډن کورسونه ورکړي دي چې تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
غزنی په تعلیمي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د سختو جګړو له امله سخت اغیزمن سوی دی، خو دلته د هلکانو تر څنګ ډیری نجونې عصري زده کړو ته زیاته لیوالتیا ښیي.
ستاسو له پیغامونو
د سارا غلجی نه خبرې کوم. د چناری د کلي نه وروره دغه موږ خواست د سینو وزه پله وچکالۍ وزه پله د هغه سین داسې انجینران نه چې موږ ته کټونه نه راکوي او په د نورو کلو باندې ګرځي زمونږ کلي ته ولې نه راځي؟ څه مشکل پکې ده؟ روی سلو سالۍ ته ورسو وایي تاسې کلي ته انجینران در راغلي دي نه دلته یې موږ کاټ غم څوک کوي نه هلته څوک غم کوي. دلته غریبانان هم دي، مسکینان هم دي. وروره دا خلک سخت له هغه سره بد وضعیت سره مخ دي.
زه د مرجې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به څوک به لیکل سوی. نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب را وښیاس، هغه خپل قریبان و دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووایي، هغه مخ ته ورته راولي. نور خوار و غریب خبر لانه یې دی کارټونه اخیستي، نومان یې لیکلي، کارټونه یې ټولو ته رسېدلي. خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي.
زه د هلمند څخه خبره کوم. دغه هلمند چې دا مرستې راځي دا ټولې پر خوار و غریب باندې ویشل کېږي. موږ یې دلته وینو چې مرستې هر وخت راغلي ټولې خوار و غریب ته صحیح سلامت رسېدلي دي.
السلام علیکم کندهار ازادي راډیو ته دا میسج پرېږدم چې کومې مرستې په کندهار کې ویشل کېږي غیر عادلانه ویشل کېږي او غریبو سړی په نظر کې نه نیول کېږي. $500 هغه خلکو ته ورکول کېږي چې شتمن خلک یې یا د انجینر و یا د نشته کوونکي سره اړیکه ولري.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کېږي او دا